پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات ناسم بللی دي. همداراز واورئ چې د څار بنسټونه وایي په خپل حکومت د دې نیمګړتیاو مسؤل دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره یې د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په متحده عربي اماراتو کې کتلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوها کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security.
د وای د امریکا متحده ایالات او قطر په ګډه کار کوي چې د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمه دي او د پراخېدو په حال کې دي. پامپیو ور مورزه مویلی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوکمندان جنرال سکاټ میلر سره د سلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په هڅو بحث کړي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې کتلي. ښاغلي محب په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ثبات په راتلونکي ټینګار وشو. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه پرون د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه. ګډونوالو هیوادونو پکې د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه، راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او جګړه پای ته ورسیږي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې کچیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ټرمپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداری ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي دي او په عین حال کې په هغه پاتې سیمو کې په داعش پسې ورزی چې د دې وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاعي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د پوځي وسایلو ایستل پیل شوی. دې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه د غلطه میشت شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وایستل شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. ویل کیږي چې د دوی خبرې به د واشنگتن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر سیړونو متمرکز وي. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای په ارزونه کې ولیعهد بن سلمان ته ګوته نیول شوی چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې امر ورکړی وو. سعودي چارواکو بیا دا رد کړ چې ګوندې ولیعهد خپل د خاشقجي د وژنې امر ورکړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ سعودي پلازمینې ریاض ته رسیدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی مایک پامپیو د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عربستان د څېړنو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی څو حقایق تایید شي، معلومات وارزول شي او هغوی چې مسؤول دي حساب ورسره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوحې څخه ریاض ته رسېدلی. نوموړي دوحه کې ویلي و د قطر او په خلیج کې د سنی ګاونډیانو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ د ډېرې مودې لپاره وغځېد. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورتي اړیکې وسنډولې او دا هیواد یې د ترهګرۍ او ایران په ملاتړ تورن کړ، خو دوحې دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافیر احضار کړ او په وارسا کې د هغې جوړیدونکي غونډې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي دي د پولند شرزافیر احضار شو او د سولې او امنیت په نوم د نومول شوې دې غونډې په اړه د ایران اعتراض ورته واورول شو. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو پلان کړی دا او پرونی په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. پامپیو ویلي هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف به په دې غونډه کې حضور ولري. موږ په بیلابیلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولند شرزافیر ویلي په وارسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په دریس کې شریک نه دی. د پولند څخه بیا یو خبر وایي چې د پولند په شمال کې د کډانسک پر خاروال په یو کنسرت کې د چاکو برید شوی چې پکې سخت ټپي شوی. دا کنسرت د خیریه مرستو راټولولو لپاره جوړ شوی و. پولندي رسنۍ وایي پاول ادم ویت چې د 1500 اویا زره وګړو د یو بندري خار خاروال دی پرون پرې چړې ته ورته پر یوې تیری وسیلې برید وشو. نوموړی وضعیت جدي ښودل شوی دی او دا مهال په روختون کې دی. تر اوسه د برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. وباوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وې، خو د یو څارونکي بنسټ مشر وایي چې حکومت باید خپله برخه ملامتي ومني.
تر څومره چې د ټاکنو خپلواکي مسؤل په دغه ټولو بدمرغیو کې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي هغوی مسؤول دي، هماغه مسؤلیت د افغانستان حکومت هم راځي.
په نور موضوعاتو کې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک د وچکالۍ له کبله له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د ارزګان چارواکي په تیرو دو میاشتو کې د شاوخوا 150 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي.
په دو میاشت کې تقریبا حدود 150 کسان په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راوړنه دي.
نور مطالب هم لرو. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم د دې خپرونې لومړی موضوع واورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله دا مني چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې نیمګړتیاوې وې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټو د نیټې اوبخې د ځنډېدو علت د سولې مذاکرات نه بلکې تخنیکي ستونزې دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصال په راپور کې واورئ.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ او د ولسمشر انتخاباتو د وروسته کېدو لامل تخنیکی ستونزې بولي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د وزیرانو شورا غونډې مخکې رسنیو ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمېر ستونزو له امله تر اوسه پایلې نه دي معلومې. کله ناکله په انتخاباتو کې د ځنډ موضوع ته د سولې مذاکراتو سره تړاو ورکول کیږي، خو حقیقت دا ده چې یو لړ تخنیکي ستونزې په ولسمشر انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوې چې نښې نښانې هم موږ او تاسې وینو چې له بده مرغه تر دې مهاله د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نه لرو. له بده مرغه پارلماني ټاکنې هم له ستونزو سره مخ شوې چې دلایل معلوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال تیره ورځ د حقوقي مرستو د وینا پر مهال وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش د هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو نه و. په خبره یې نه یوازې دا چې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې درې میاشتې تیرېږي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د هیواد د ټولو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی دانش دغه شان ویلي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانه شي، نو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به هم له تېرو پارلماني انتخاباتو بدې وي. که څه هم حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په اړه تر دې مهاله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو ځینو باوري حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره سم به د انتخاباتي کمیسیونونو په رهبرۍ کې هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ځان خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او دغه چاره په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ما شاهد یک انتخابات هستیم که
له بده مرغه موږ د داسې انتخاباتو شاهد چې د پایلو په تړاو دي، او له بده مرغه کوم ځان چې د ولسی جرګې په لومړنۍ وروستۍ پایلو کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا راغلی دی، د خلکو د اندېښنې کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون د دغو پایلو د اعلان لپاره ژر تر ژره په مسؤلیت سره اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له سیاسیونو او خلکو غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو د فشار پر ځای له دوی سره همکاري وکړي، سو دغه ملي بهیر په سمه توګه مدیریت او پر مخ لاړ شي. د دغه کمیسیون ویان زبی الله سادات د ولسی جرګې د انتخاباتو په پایلو او په ولسمشر انتخاباتو کې ځنډ د خلکو په خیر بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا ځنډ په انتخاباتو د شفافیت راوستلو په هدف دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرائی رئیس عبدالله نن وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وې. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د دولتي چارواکو لخوا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه پر ځای نه بولي. د دې بنسټ رئیس ازادي راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې مسؤل دی او باید د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د فساد په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته یې کمیسیون پوښتلی وی. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه غړي باید له دندو لرې شي. له ښاغلي رشید سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده.
فکر کوم چې په داسې حالاتو کې د یو مسؤول مرجع لخوانه د انتقاداتو ډول باندې یا بڼه باندې د اظهاراتو خپرول فکر کوم دا د یو مسؤول نهاد لپاره ضرور نه ده. موږ که چېرته انتقاد کوو خو د عدلونو د بدلون واک نه لرو. په عین حال کې که سیاسي ګوندونه دا انتقادونه کوي هغوی هم له حکومت څخه د باندې دي یا نړیوال ټولنه هغوی د پرېکړې واک نه لري. نو دلته سره تر څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغی که تاکنه په برخی که رمانسسی اوگوی مسئوله دی اموغ رو مسئوله دی افغانستان حکومت هم راجی که گزده که چه دوی بلاخر دقیق نهادونه مسئوله کرده وی زوابگوه کرده وی باز مرحلو که چه دوی لغا پایل سخه دقیق پروسته دی بدمرغی و دی بارانو خسته و قواله یعنی دقیق طول واضح رو کانه و او مگه پا کرات مراتویل چه دقیق پروسته زی بلاخره کلکیش خواته. اما د افغانستان حکومت زرونه غلی نیولې وو حتی په دې باندې موږ تورن
صحیح باید کړی ول صحیح باید کړی ول د افغانستان حکومت
بوتي هغه لومړی مرحله چې مثلا د لومړنۍ مرحله و د خلکو په مور کې چې فساد سرکونه لګیدل شوی باید ځوګوي کړی وای دوی باید د دې تړ کړی وای چې هغه خپل سیستم اشتا کړی وای دوی باید د تړ کړی وای چې د فساد مخه نیولې وای دوی باید تړ کړی چې کارکون کې خپل واخ باندې نیولې وای یعنی ټول هغه مسائل چې په دغو سالات کې موږ تصویب نیو د پیو ځلی
د اغانی رئیس رشید سیبی د اغانی یو نتیجه وي مثلا چې مخترازي نو کله چې د اغانی موجوده د اغانی په حالت کې په خپلواک کمیسیون په کارونو کې په دې ډول مداخله فکر کوي چې د دولت صلاحیتونه څخه کېدل شي
نه موږ د مداخله غوښتن کې نو اوس مثلا تاسو ویل چې شکایت کمیسیون کله چې کابل ځای باطل نه کړی حکومت ډېر جرات سره دوی وغوښتل او ویل چې یعنې دغه واک نه لري ستاسو رایې باطل کړي باید خپل فیصلې ګټه لاس په سر شي اوس وخت چې دلته دومره حساسیت حکومت درکوي چې دغه وضعیت له کړکېچ سره مخامخ کېږي مدیریت نه وځي او دغه کېدای شي نور ولایتونه سراتو کې او په دغه شرایط کې چې مثلا بحراني حالات د دوی ځانته واک ورکوي چې راځي دغه وضعیت مدیریت کوي نو اتم د کوی سوس دغه وخت موږ وخت کې مدیریت کړی وای
هغه هغه مشیت چې د مدیریت خبره تاسو کړ په دې روسیو کې د سي میر سرچینو په حکومت کې د ننه ازادي راډیو ته ویلي چې بدلونونه براشي تر دغه نتایج تر اعلان وروسته د یعنی د ولسمشې انتخابات په دغه رهبرۍ سره تر سره نشي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې نه چې دغه انتخابات تر سره شي هم دغه رهبرۍ بدله شو تاسو د غوراوی د کمیټې یو غړی وای مکمل رهبرۍ بدله شو اوس به د رهبرۍ د بدلون خبره کیږي فکر کوي هغه محل سم غور نه وشوي که څنګه چې اوس بیا د رهبرۍ د بدلون خبره کیږي
بیر شک چې په وخت کې په غوراوی کې متاسفانه د حکومت له خوانه ډیر د سه دقیقه چلند ورسو هغه په انټرویوګانو کې خبر پنګول وکړ په انتخاب کې به پات راغل دا یو نوې ستونزه ده په غلس کې موږ حکومت ته نه پوره ټول اسناد ورکړي او په کې هغه وړ کسان چې ټول نه رای پټوي خو یو کسان وو د ټول پیو زرشت نه وو هغه کې هغه کسان چې په تاکونه پیدل او بعدو شمیر وو په ان حال کې مدیریتي اړخونه ډېر قوي وو هغه حکومت په دې خاطر چې هغه به کزنی د ولسمشر خو کېدل د اجرایي سم خو کېدل چې به څو د اجرایي خو کېدل د ولسمشر خو کېدل نو هغه متاسفانه هلته اختصاص ولې
ست تضمین موجود دی خغله رشید چې په دغه راتلون کې غوراوی مسله کې کمشنران بیا ځل نیوي کېږي دغه موضوع ته بیا لمنونه وهل شي
دا دی اندېښنې بل اړخ ده یو خو د ټاکنو کمیشنر ازلول دي چې هغه فکر کوم په دغه وخت کې وسیو ضرورت ده د قانون خپل حکم د سیسوق قانون د ټاکنو نقص کوي اساسي قانون نقص کوي هغه د کمیشنرانو ارث نه دغه ازل رامنځته
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد یوسف رشید و چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري
اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی
هندوستان اعلان کړی چې د افغانستان د پراختیا لپاره به 3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یکشنبې په ورځ د هند او منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان وکړ چې هند د افغانستان د پراختیا لپاره 3 میلیارد ډالر مرسته کوي او دغه پانګونه به په دغه هیواد کې د ثبات لپاره هڅوي په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کړی دی ویل کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو له ترنګلتیا وروسته کابل له هند سره خپل اړیکې پراخه کړي او اټکل دی چې هند اوس د افغانستان تر ټولو ستر سوداګریز شریک دی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان د غالیو سوداګرو د المان په یونندرتون کې ګډون کړای له دغه وزارت نه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هیواد د غالیو صنعتکارانو د المان هانور د دوموتوکس په نوم د غالیو په نړیوال نندرتون کې چې روان مریض کال کې د جدي په 28مه نیټه پرنسل شوی او د همدغه میاشتې تر 28مه پورې به دوام وکړي ګډون کړای چې افغاني غالۍ پکې ننداري ته وړاندې شي په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه نندرتون کې د افغانستان په استازي توپ د غالیو دیش تولیدونکو شرکتونو د نندرتون په 240 متر مربع ځنګړې شوې سیمه کې افغاني غالۍ ننداري ته ایښي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 شل افغاني، یو درنی منای بوري وريځه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړی 1000 افغاني، یو لیتر پټرول تیل 550 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ دیرس پوله، یو یورو شپک 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند شپک 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایراني تومان شپک افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 500 شپک دیرس افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو یو ځل بیا ورزو راپورونو ته. د اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په تیرو دو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 سلطنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دا چارواکي په اروزګان کې د پخوا په پرتله د جګړې د ګراف د راټیټېدو خبره هم کوي. له دې سره د اروزګان د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د ولایت په جګړو کې کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دی. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان او بهرني ځواکونو په روانو عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. نوموړي وایي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمیر مهم کمانډانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 سل کسان په عملیاتو کې په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راولونه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا نه لري په اروزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وژل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه شپنۍ چاپي او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه وروستیو کې یو څه لږ پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو، اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده، هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال.
بل خو د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې تیر ورځ د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخامله تر سره کړی. دغه مسولین وایي د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي او ډیر لسنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېلې خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. حمید مومند د کابل نننۍ چاپ ورسپانې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
د کابل ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغان سولې په تړاو زنو نو پرمختګونو ته کتنه کړې او په دې اړه د بیلابیلو لوریو نظرونه راخستې دي. دنیا ورسپانه لیکلې ده چې د طالبانو یو مشر ملا برادر د طالبانو په سیاسي بهیر کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د بدسه په هیڅ هلته د طالبانو له سیاسي پلاوي سره کار وکړي. ورسپانه لیکي چې ملا برادر کابو دوه میاشتې مخکې کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په هدف هڅې پیل کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه په پاکستان کې له زندان څخه خوشې شو سو د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ورسپانه لیکلی ده چې د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د ملا برادر رول مهم بولي او هیله څرګندوي چې نوموړی ډېر ژر د سولې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي. روزپاڼې وړاندې لیکلي دي چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي پلاوي کې د ملا برادر شاملېدل د ولسي جرګې په غړو کې هم خوشبینۍ زیاتې کړې دي. ویسا روزپاڼې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي پلاوي سره د ملا برادر د یو ځای کېدو خبر راغستې ده او لیکلی دی چې قطر ته د ملا برادر په ورتګ سره به په دوحه کې د طالبانو دفتر لا پیاوړی شي. روزپاڼه لیکي چې د خلیلزاد لخوا د ملا برادر د خوشي کولو د غوښتنې اساسي هدف دا و چې دی د سولې خبرو ته د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي. روزپاڼې وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې ملا برادر د طالبانو په لیکو کې د زیات نفوذ خاوند دی او د قطر په دفتر کې د موجودیت به د طالبانو دریز لا پیاوړی کړي. روزپاڼه لیکي چې ګمان کېږي ملا برادر د قطر د دفتر د مشر په توګه وټاکلی شي او دا کار به د دې سبب شي چې پر دې ډلې د پاکستان نفوذ کم شي. هیواد د لوتی روزپاڼې بیا لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره سیمه ییز اجماع په پراخېدو ده، خو د روزپاڼې په وینا امریکا ته پکار ده چې د افغان سولې په اړه له پاکستان څخه ضمانت واخلي. روزپاڼه لیکي چې پاکستان د افغان سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي او په ورته وخت کې د همدغې سولې پر سر له امریکا څخه نور امتیازات هم اخلي. روزپاڼه لیکي چې پاکستان د خپل دوه مخي سیاست له مخې په ظاهره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کوي، خو له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره له خبرو منع کړي دي. روزپاڼې په پای کې امریکا ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان دوه مخي سیاست ته په کتو پر دغه هیواد باور ونه کړي او له دغه هیواد سره د ناوړه معاملو پر ځای د افغان سولې په تړاو د اسلام آباد څخه ضمانتونه واخلي. خو ملي ارمان روزپاڼې بیا د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لپاره افغان حکومت ګرم بللی او لیکلی دی چې د حکومت کمزوري سیاستونه د دې سبب شوي دي چې ګاونډیان دې په دغه بهیر کې لاسوهنه وکړي. روزپاڼې دغه مسله په خپله سر لیکنه کې هم څېړلې او لیکلی دی چې په وس ورځو کې په داسې حال کې چې د افغان سولې په تړاو د امریکا هڅو زور اخیستی دی، ځینو ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړې دي. روزپاڼې وړاندې د ایران هڅو ته په اشاره لیکلی دی چې تهران تل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په خپله خاوره کې د وسلوالو د روزلو کمپونه جوړ کړي دي او اوس یې اعتراف وکړ چې له طالبانو سره اړیکې لري او ان څو ورځې مخکې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربانه ول. روزپاڼې په ورته وخت کې د روسیې او پاکستان سیاستونو ته هم کتنه کړې او پر افغان حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې لا فعاله شي او پرې نږدي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونه په دې برخه کې افغانستان ته ستونزې جوړې کړي.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کرنې او کروندو ته زیان اوښتی دی. دوی وایي چې د هلمند سیمه ییزو چارواکو د وچکالۍ د اثراتو د مخنیوي لپاره یو لړ ژمنې هم ورسره کړې وې. دا په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې اوریدای شئ چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ویانزار شمس الحق دو کنر ولایت دا چکی داری و رساری نیم زمان دا سامسول کلی سارکم نشتر اول دا مکتب هم نلیری او باید که دا تعمیر دا مکتب جور شی و سارکم نلیری باید سارک زر تر زرات زمان دا مشکل حل شی.
السلام علیکم دی آزادی رادو اوریدون کو کار سورون کو تا پس سلامنا منگا غیر خوشحالی شی دا شیرزاد و سوالی پا دی سارک بانی کمومی سارک روان دا دی شهزاد باندې موږ ډېر ډېر خوشاله یو ډېر خوښ یو زمونږ سبزیجات اوس ډېر ښه ټیم باندې رسېږي. جلال آباد ته مخکې دا سړک خراب و، ډېر وخت یې اخیستلو او موټر به مونږ سره په ډېر لګښت و. سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې، سرکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله. او اوس مونږ ډېر خوشحاله یو، اوس موټر مونږ سره ارزانه دي او په دې سړک باندې کار نور هم کې شي.
السلام علیکم، احمد گل هرات علی کنی ولی زده غات موتور چلاون کای خود دولت نه دا خواست چې دا غدنیار پولیس در فراد نه پوسټ سامه کو خود فراد ولایت پوسټ پولیس نه لر سانګ زده دا فراد د کماندون د نیه د ولی زر نه راځي د ټول په دغلا شو تر سیلیکون دی هر موتور نه 5000 فایګر په اخلي متوانون وی موتور ور وی په تیګر ور ولی نو دا افغانی نه نه خواست چې دا پوسټ وغام او خري
بلے السلام علیکم، کریم اللہ زاہد خبر کوم د خوست ولایت خبر ہے ولس ولینا استون زدغه د چدلتا شان خدمات بالکل د صفر سر ضرب دی، انټرنیټ هی بالکل کار نه کوي، ټلیفوني اړی کی هم بالکل خراب دی. د یادره ډیو نه مخیل ادا دا چې زمونږ د استون زم مسئول چرواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د غرمې 12 بجې او دیرش